په افغانستان کې د سهار شپږ نیمه بجې شپې د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ومې ورځې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. طالبانو د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې یو سړی د زنا په تور په درو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې د یکشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ولایتي محکمې نوموړی په څلورو میاشتو بند او 15 درو محکوم کړی. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د 2023 کال له جنوري څخه د روان کال تر سپتمبر پورې په افغانستان کې څه باندې 2000 کسانو ته دندې پیدا کړې دي. د سازمان د یکشنبې په ورځ ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې دوی د کوچنیو او منځنیو سوداګریو په برخو کې ښځو، ځوانانو، بې ځایه شویو او راستنیدونکو ته تجهیزات، روزنې او مالی مرستې برابرې کړي. د کندز په خان آباد چوک کې د یوې چاودنې خبر ورکړل شوی دی. د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې دا برید دوی د طالبانو پر ځواکونو باندې کړی. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه د دغې چاودنې یوه ویډیو هم خپره کړې او ادعا یې کړې چې دوه طالبانی وجلی او درې نورې ټپیان کړي دي. او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په غزه کې د دوه ورځنی اور بند وړاندیز اعلان کړی دی. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې د ښاغلي السیسی د دغه وړاندیز یوه برخه دا ده چې یو شمیر برمته شوي اسرائیلیان د فلسطینی بندیانو سره تبادله شي چې بیا یو بشپړ اور بند ته زمینه برابره شي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواله مولوی به متفاوت زاویې د ونی د سیاسي او ټولنیزو مسایلو تحلیل ته ځانګړې د ازادي و مرستم راپور. نن خبرې کې چې څنګه یو بنگلاديشي وګړي یو د ښکاله سړکونه جوړ کړل، خو درې اولادونه په لوړو زده کړو سمبال کړل. دوبۍ کې د یو بل 1500 متر هسک ټاور د جګېدو خبر او د امریکایي پوهانو لخوا د برېښنا تولیدونکو بوټي د پنځولو موضوع هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د ونې د سیاسي مسایلو د سر ټکی. ایران کې د افغان وژنې ګونګه موضوع. طالبان دویمه ونې شو چې د 300 افغانانو د وژنې په اړه د پلټنو سره ورکړي. ایران سوچ من کړ دې برعکس خلک په غوی را ګرځېدل چې دا موضوع یې رسنیزه کړې و.
دواړه خواوې په دې کې خپل ګټ ویني چې دا مسله خپه پاتې سي، پټ پاتې سي، څوک خبر نشي او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال په خبر نشي، نړیوال سازمانونه په خبر نشي.
دې برخه کې کار دی چې د نړیوالو سازمانونو، د ملګرو ملتونو، د بشري حقوقو د سازمانونو آی او ایم او یونیسیار په ګډون یو ګډ هیئت جوړ شي او په دې برخه کې په ګډه کار وکړي. دا موضوع وڅېړي.
دا پیښې هیڅ حقیقت نه لرلو او دا چې طالبانو د پیښې دپاره یو هیئت ټاکلی و، هغه هیئت ټاکل هم زما په خیال یو مناسب کار نه و.
لا افغانستان پرته د بریکس او شانګهای ناشته. بریکس او شانګهای چې د سیمې نوی لوی ائتلافونه جوړي، طالبانو ته سپارښتنې لرلې، خو د ځلې هم دواړو کانفرنسونو ته کوم طالب استازي نه وربلل.
ډيري هیوادونه دي چې اوسې د افغانستان سیاست دي، شاکله د افغانستان په صفت دي او جغرافي ز فکر کوم مني نه چې خبرې دي بریکس او شانګهای کانفرنسونه ول چې په دې وخت کې د تبعات خبر نه کړه.
طالبان دی غونډه ته دعوت نشو او دا یو بل کلاکه سپیروه د طالبانو په مخ چې د دین نږدې او د ستراتیژیک دوست پاکستان د دوی په مخ حواله کړ.
او د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره پاسونونه پی ټی ایم د پښتونخوا ټولو سیمو کې پاسونونه پیل کړي تر څو حکومت مجبور کړي چې د لوی جرګې پریکړې ومني. ټی ټی پی یې په اړه چوپتیا غوره کړې ده. بیا هم سټیډ مشه که څه هم تیرونه ګڼو هیوادونو کې افغان فعالانو د ایرانی پولیسو لخوا پر 300 افغانانو د ډزو د پیښې خلاف لاریونونه وکړل او طالبانو یې په اړه د پلټون خبر ورکړ، خو تر نن ورځې د دغې ډلې حکومت د پیښې پر رښتیاوالي او دروغوالي باندې چوپ دی. د دې پیښې لمړی راپور د سیستان بلوچستان ایالت بشری سازمان حال وش ورکړ او دغه سازمان لا هم په خپل خبره نه واځي ولاړ دی، بلکې ټینګار هم کړی دی چې ایران پټ په پټه پیښه کې د 216 وژل شوي افغانانو خښولو ته تابع نیسي او طالبان بیا هڅه کوي یوازې 14 مړي له ایران تحویل کړي. بلخوا په مشهد کې د افغان سفارت یو سرچینه د نوم نه خودلو په شرط ازادۍ رادیو ته وایي د طالبان حکومت په داسې پوله درېدلی چې نه هم ولسته دا خبر ردولی شي نه هم د ایران حکومت په خلاف دریځ نیولی شي. نو ځکه یې د سرچینې په وینا تر دې دمه په پیښه دواړه لوري چپ دي او پټ په پټه کار کوي چې بلاخره پیښه ډیره کوچنۍ اعلان کړي.
دواړه خواوې خپل ګټ په دې کې ویني چې دا مسله پټه شي. د طالبانو د پاره دا یو شرم خبره ده چې دوی خلک زین تشتي مرګ ته ځان ورکوي او د دوی د ظالمانه حاکمیت څخه فرار کوي د فقر او د نورو مجبورتونو پر اساس باندې. او د ایران د پاره دا یو ډیره بده خبره ده چې مهاجرین وژني، بے ګناه بے وسلې مهاجرین وژني. یعنی دواړه خواوې په دې کې خپل ګټ ویني چې دا مسله خپه پاتې شي، پټ پاتې سي، څوک په خبر نسی او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال په خبر نسی، نړیوال سازمانونه په خبر نسی او هغوی به د ایرانیانو غاړه ونیسي او د ایرانیانو به نور هم به منزوي سي، هم به طالبان منزوي سي، هم به دوی منزوي سي.
ایران سره ډېرې نږدې او ژورې اړیکې د طالبانو دا هم چاته پټې نه دي. ایران دننه په طالبانو کې هم ډېر نفوذ لري، مخصوصا د هلمند او لوی قندهار په طالبانو کې د ایرانیانو او د ایران چارواکو او خاصو چارواکو نفوذ خورا ډېر دی. نو دې ترتیب اوس چې دغه قضیه ډېره وحشتناکه قضیه د ایرانیانو د خوا ترسره شوې دي او زموږ تقریبا 300 افغانان شهیدان شوي دي د پولی په سر د افغانستان او ایران، زه تر ډېره بریده باوري یم چې طالبان به هیڅ شیونه نشي کړی، فقط یو اعلامیه به خبره کړي د ډېره محتاطو الفاظو سره مخته به لاړ نه شي. کوم خاص احتجاج به مونه کړي، کومه خاصه غوښتنه به مونه کړي، ځکه چې ډېر آسیب پذیر دي او ډېر وابسته او محتاج دي. د ټولو نه لوی محتاجیت او وابستګي د طالبانو دا ده چې دننه په کور کې دوی مشروعیت رامنځته نه کړي.
بلخوا د طالبانو د ټولنیز رسنیو اکاونټونه چې ګمان کیږي تبلیغاتو ته کړی استخدام شوي لیکوالان دي، پر دې پیخي د افغانانو له توندو خبرګونونو وروسته متحرک شوي دي او لټول هغو خلکو په پیغورامیزه شکل پوښتنه چې کوم دي د ایران 216 مړي چیرته دي. خو عام خلک بیا له طالبانو پوښتنه چې دا پیخه دروغ وینو، تاسو خپل د دوه اونۍ لپلټنو سره ولې نه درک یاست؟ باید چې معلومات شریک کړي.
حاکم ډله په اړه چوپ ناسته ده. ایرانیان هم په دې اړه څه نه وایي، که څه هم دوی دغه مسایل رد کړل، خو زه فکر کوم چې په افغانستان کې طالبان نشي کولای له نړیوالو سازمانونو سره په دې برخه کې په ګډه کار وکړي او دغه موضوع وسیړي. حداقل دوی کولای شي چې د ایران سفیر په کابل کې راوغواړي او ترې پوښتنه وکړي د دغه پیښې د جزئیاتو په اړه چې ولې دغه سی پیښه ستاسو په خاوره کې رامنځته شوې. او دغه حیات چې وس ټاکل شوی اصلا دا حیات به طرفه نه ده. متاسفانه دا داسې یو پیښه وه چې ټوله دنیا یې ولرزوله او په دې برخه کې پکار ده چې د نړیوالو سازمانونو، د ملګرو ملتونو، د بشري حقونو د سازمانونو IOM او UNHCR په ګډون یو ګډ حیات جوړ شي او په دې برخه کې په ګډه کار وکړي، دغه موضوع وسیړي او پایلې نړۍ او افغانانو ته روښانه کړي. خو متاسفانه دغه حیات چې ټاکل شوی په ترکیب کې لیدل کېږي چې داسې خلک دي چې د افغانستان او ایران د ګټو د پاره کار کوي او دا داسې خلک نه دي چې په بې طرفانه ډول وشي کولای شي دغه موضوع وسیړي.
طالبانو له رسمي ادرسه دغه خبره له اوسه پورې نه دي رد سوي او نه دي ویل سوي چې دا کار نه دي سوي. ذبیح الله مجاهد پاول ورځ باندې په خپل اکسپانه باندې لیکلي وو چې موږ به د دې پوښتنه کوو، هغې نه پس په تاسو سره معلومات شریکوو. څو ورځې وروسته له دغې پیښې نه بعد طالبان یو بل اعلان وکړ چې موږ به یو هیات دغه سیمې ته لیږو او د دې پوښتنه به کوو. له نن ورځې پورې نه موږ ته کوم راپورټ لاسته راغی او نه دوی کوم هیات ولیږه. طالبان په دې باندې اندا چپ پاتې دي کچیر ته دوی وای چې وو دغه پیښه سوې ده یا دا کار سوې ده، نو دوی له سوال لاندې راځي او دغه د دغه افغانانو به دوی پوښتنه کوي، نو هغه په څه رقم ته وکړي که چېرته دوی نه بېرته بدل اخلي خو هغه وڅه هم دوی نه لري.
د یادونې ده چې ایراني حکومت تازه د پام اړولو په موخه یوه ډله نیولې او ښکاره کړې ده چې ګواکې افغانان یې په لارو نیول، ځورول او په نښه کول یې. خو د تهران د جرایمو د مخنیوي ادارې مرستیال ابوالفضل نیکوکار بیا ویلي یوازې د تهران زندانونو کې دوی سره 2545 افغانان بندیان دي چې 423 تنه د غلا په دوسیو کې راغلي دي.
دغه خبر خپرېدل زه فکر کوم چې حتی ډېر داسې افغانان چې هغه ډېر پخواني وزیران او مشران او حتی د طالبانو حکومت یو ډول تر فشار لاندې راوستلو، په داسې حال کې چې هیڅ داسې پیښه شوې نه وه او طالبان حکومت ته دوی باید یو څه انتظار کړی وای. د هغو نه وروسته د پلاوی ټاکلی وای چې دا پلاوی به تحقیق کوي. نو زما په خیال د طالبان دپاره هغه یو ډول یعنی خفت باعث سو چې پیښه شوې نه ده او دوی ورته پلاوی ټاکي. بل د افغانستان ډېر ژورنالستان او سیاسین او حتی معتبرو رادیوګانو پرته د دې چې مستند یعنی کنفرمیشن یا تصدیق ولري، هغوی هم په یو نه بل ډول باندې د دومره ډېرو افغانانو د وجلو خبرې راپورته کړي. نو زه فکر کوم چې د دغه کاذب خبر تر شا استخباراتي لاس وو.
او تیر اونۍ یا کابو اتونه تر لس ورځو پورې دوه داسې سیمه ییز کانفرنسونه تیر شول چې طالبانو ته پکې استازیتوب ورنکړل شو او دغه کار د طالبانو په سیاستونو د نیوکو تر څنګ سیمه ییزو سیاسي او اقتصادي پریکړو کې د افغانستان د ځای ورکېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. څو ورځې وړاندې د روسیې په کازان کې د بریکس کانفرنس چې د سیمې د هیوادونو نوی ائتلاف تشکیلي په داسې حال کې تیر شو چې له طالبانو د ثبات راوستو د ښځو د حقونو خوندي کولو او ترهګرو ډلو د مخنیوي غوښتنه وکړه، خو د دې ډلې د حکومت هیڅ یو غړی کانفرنس ته نه و وربللی. که څه هم د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي قزاقستان کې ورته پروتو ویلي دي چې کانفرنس کې د ګډون لپاره یې مسکو ته خط هم استولی و، مګر بلنه نه ده ورکول شوې. دغه کانفرنس په عمومي او حاشوي غونډو کې که څه هم د سیمې مشرانو د افغانستان په امنیتي اقتصادي او سیمه ییزو اندېښنو لیدنې او خبرې وکړې، خو طالبانو ته د رول نه ورکولو په رابطه موده وړاندې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د سازمان غونډو کې د طالبانو کینول یوازې د روسیې خوښه نه ده، بلکې دلته د نورو هیوادونو د استازو فیصله هم مهمه ده.
د طالبانو نه موجودیت پر دې باندې دلالت کوي چې طالبان نهایت منصفی سوي دي او حتی د طالبانو هغه نږدې ملګري هم نو نه غواړي چې د دوی سره یو ځای عکسونه واخلي، دوی په خپل مجلسونو ته دعوت کوي. او موږ وینو چې په ملګرو ملتونو کې هم الفاظ ډېر تند سوي دي، په جهاني ټولنه کې الفاظ ډېر تنګ سوي دي، اپارټایډ ته خبرې ډېرې دي. نو لهذا زه فکر کوم چې طالبان ورځ په ورځ ځان منځوي کوي او د دوی دا نوي فرمانونه چې راوځي دا نور هم د دوی پر انزوا باندې اضافه کوي. که څه هم طالبان دا نه مني، طالبان لا پیشاپې ولي چې موږ داسې د خلکو سره ښه روابط ساتلي دي، مګر د دغه ټولو شواهدو څخه دا ښول کېږي چې طالبان به نور هم منځوي دي او منځوي به سي. په تېره بیا کله چې په امریکې کې د انتخابات را تیر سي، زه فکر کوم چې د انتخاباتو دغه تاثیر به د طالبانو پر انزوا باندې ډېر زیات مؤثر او ډېر زیات محسوس وي.
ډېری هیوادونه دي چې اوس د افغانستان شخصیت دي شکل د افغانستان په صفت یو جغرافیه زه فکر کوم مني نه چې ښه بېلګې د بریکس او د شانګهای کنفرانسونه ول چې په دې وکې دوی ته برخه ورنکړه، حتی سره له دې چې دوی وغوښتل چې باید په پاکستان کې دوی باید برخه ولري د شانګهای په غونډه کې چې هغوی اجازه ورنکړه. نو زه فکر کوم دوی کلک له ماتې سره مخ دي او د دوی دغه حرکتونه چې دوی مخ ته وړي دا به لامل دي وګرځي چې دوی به د شکست له ماتې سره مخ شي.
د نمخ کې د طالبانو په سرسخت ملاتړي پاکستان کې هم د شانګهای کانفرنس وشو او افغانستان سره لدی چې 2012 کال کې د سازمان نظر غړی او دا ځل ورته طالبان ونه بلل شول. پاکستانی چارواکو خپل رسنیو ته ویلي طالبان یې ځکه نه دي غوښتي چې سیمې او نړۍ لا دوی په رسمیت نه دي پیژندلي، خو بیا هم دغه کانفرنس کې پاکستانی او د ګڼو هیوادونو چارواکو د افغانستان په اړه لیدنې کړي او اندېښنې شریکې کړي دي. چینو پاکستان خو بیا له افغانستان د ترهګریزو ګواښونو په تړاو د بحث ترڅنګ غوښتنه کړې ده چې طالبان باید دغه دواړو ګاونډیانو ته متوجه امنیتي ګواښونه له منځه یوسي.
ګوره پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر په خپل باندې دا خبره کړې و چې د طالبانو حکومت ته د شانګای په د همکاري سازمان په غونډه کې د شرکت بلنه نه ده ورکړې شوې او داغه د الفاظو د صدر پاکستان د وزیر چې د طالبانو چې کوم د یو مبصر یا د سارون کې یو حیثیت دی هغه په لکه د سیخاله جګړه ځندول شوې دی یا غیر فعال دی او په تاسو ګورې دا پاکستان خبر نه ده بلکې د طالبانو د واکمنې روسو چې څومره غونډې شوې دي ګورې په 2012 کې د مبصر حیثیت افغانستان ته ورکړل شو کړه چې افغاني ولسمشر حامد کرزی چین ته تللی وو تاریخ وروسته په تاجکستان کې غونډه شوې وه هم سپتمبر په همغه کال کې وه طالبان ته نو ورکړل شوې دعوت دا غې نه پس بیا یو غونډه په ازبکستان کې شوې وه یو په هندوستان کې 2023 کال کې انلین غونډه وه پاره کې وطن او کشوي او بیا د جولای د پکې د اومد دې کال چې کوم په استانا او قزاقستان کې شوی و نو ټول کې ریته بل نه نه د ورک شي خو هغه غوړي ځکه چې په هندستان کې کړی شوی و نو بیا سویل شاهین د طالبان د سیاسي دفتر مشر غوښتنه کړې و خو دا ما خیال چې دا یو د پاکستان نه ده د څومره چې غونډې سره دي چې ځنې هیوادونو طالبان سره د اړیکو د روسیې د چین لیکن بیا هم دعوت نو ورک شي
افغانستان نشتون پدې کې په څه معنا ده پدې معنا ده چې افغانستان د منطقوي پرمختګ د منطقوي اړیکو څخه لری پاتې کیږي د منطقوي اجندا څخه په ټولیز توګه لری کیږي او د یو تشي جغرافیا حیثیت خپلوي د یو بیمانا هیواد د یو بی مفهومه دولت چې مشروعیت نه لري په سیمه او منطقه کې نو د طالبانو کړنې په دې رابطه خورا خطرناکې دي د افغانستان حیثیت د افغانستان تاریخي موجودیت او دوی ته ښایي په هوش راشي او بیا هم تکراروم چې د مسؤول ملي او هر اړخیز حکومت باره کې مسؤول حکومت باره کې فکر وکړي ترڅو افغانستان د دغه منطقوي او فرامنطقوي انزوا څخه بچ شي
او ملګرو ملتونو بیا په طالبانو باندې داوا کړې ده چې د امر بالمعروف د قانون له توشي وروسته نړیوالو مرستندویو چارو کې د طالبانو لاسوهنه 98% ته رسیدلی او له همدې امله دا مهال افغانستان کې د بشري مرستو 3 پروژې ځنډول شوي دي یاد سازمان ویلي د بشري پروګرامونو تطبیق په برخه کې د 13 سپتمبر میاشتې په اوږدو کې د طالبانو د حکومت د مستقیم لاسوهنې 3 د کارکونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې 15 پیښې د کارکونکو د حساسو معلوماتو د ترلاسه کولو 19 غوښتنې د تدارکاتو په بهیر کې د نفوذ 15 موارد د خزینه کارکونکو د ونډې د محدودولو 15 پیښې او د دوی د جامو په څرنګوالي کې د مداخلې 3 پیښې ثبت کړې دي د اداره وای په دې موده کې یوازې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف محتسبینو د دوی په چارو کې 8000 لاسوهنه کړې ده نه یوازې دا بلکې په وینا د بشري مرستو رسولو نه کارکونکو هم نیول شوی دي او درې تاسیسات په زور تړل شوی د طالبانو د حکومت ویان زګولا مجاهد بیا په دې اړه د ازادۍ رادیو پښتنې جواب نه کړی خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي وو او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندوی ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي او دوی یوازې له بیوزله افغانانو سره د مرستو در رسولو په برخه کې له مؤسساتو سره مرسته کوي
مداخله په امور دي کارو کې او په ګمارنه دي خپل خپلوانو زه فکر کوم چې دا دلاله دي هم کوي چې دوی په دې کې هم دي چې دوی پوهیږي چې دوی پاتې کیږي نه نو دوی غواړي د ما په اند باندې چې ځانونه باید ماړه وساتي کله د دوی سره د دوی په وړاندې د دوی په مقابل کې خلک راځي کیږي چې دوی امر وړي په راتلونکي ودري یو دلیل به هم کېدلی شي
او بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي یوازې 13 میاشتو کې یعنی جولای نه تر سپتمبر پورې ولکه شپږتیا زره وسبه نه شپته افغانان خپل هیواد وتلي IOM وایي دا ارقام د افغانستان ایران او پاکستان ترمنځ د پولو او کرخو له یو لس ساحونه راټول کړي چې شاوخوا یو نوي زره کسان ورته د خپل تیخت علت د سر نخوندیتوب علاج لپاره سفر او اقتصادي ستونزې یادې کړي
متاسفانه د طالب له راتک څخه موږ یو ستر انساني سرمایه له لاسه ورکړه زمونږ ځوانان کډرونه له هیواد څخه تیخت ته اړ شول او نور هیوادونو ته پناه یوړل او دا پروسه متاسفانه لا هم دوام لري یو عمده علت چې البته عمده علتونه چې زمونږ ځوانان هیواد پریږدي هغه د دوی رواني ناامني ده د دې ترڅنګ بیوزلي او اقتصادي ستونزې هم دغه ځوانان دې ته اړ باسي ترڅو هیواد پریږدي
د کډوالو نړیوال سازمان په رپورت کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې 6 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي چې د 2023 کال تر سپتمبر پورې د نږدې 4 میلیونه افغانانو شمیر په ایران او تر 2 میلیونو د زیاتو هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر راپور ورکړی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي او له دې پلوه یې سوریایي وګړي شاته کړي دي. خو بلخوا په ایران او پاکستان کې افغانان وایي که قانوني اسناد، پاسپورت، ویزی او اقامی هم ولري د پاکستان او ایران له حکومتونو خوندي نه دي، بلکې د زورونو تر څنګ زندانونو سره مخ کیږي یا هم روپۍ ترش کول کیږي.
ډېرې کورنۍ سړي د سیمې هیوادونو ته کډوال کیږي، هغه غواړي په خپلو بچو باندې تعلیمونه وکړي. نور خلک یا نور ځوانان چې افغانستان نه له وطن وځي، هغه په دې وځي چې دوی په دې فکر باندې چې طالبان بدل شوي دي او خیر یو څه مشکلات به یو شورټ ټرم وي او دا مشکلات به حل سي، نو دوی به په وطن کې پاتې شي. هغه ځوانانو سه مدني فعالان، جرنالستان او لیکوالانو طالبانو ته پاتې سو، طالبانو ته وخت ورکړل. نن ورځې پورې دوی نه دوی ته کوم احترام وکړو، هر بل ورځ په دوی باندې نور بندیزونه لګي. په افغانستان کې ټي وي چینلونه بندیږي، اندغه ځوانان سه لیکنه په فیسبوک یا په ټویټر باندې وکړي، دوی به عزت کېږي، نیول کېږي، په جیلو کې اچول کېږي. بهترین مثال به د پانتون استاد جاوید مومند صاحب وي. د خپل فیسبوک پاڼه باندې یو لیکنه کړې وه، لاغې نه پس طالبان د کور ته ورځي او دا نیسي او دا د طالبانو په کسبې کې له نن ورځې پورې پروت ده. نو دغه له دغه مشکلات څخه په کتو سره ځوانان په افغانستان کې نور خپل آینده نه ګوري، نو هغه دغه فیصله کوي چې له هیواد ووځي او نورو هیوادونو کې مهاجر شي.
پیر سما ولیدی د افغانانو او دلته د المانان چې موږ تاسو ګورو، د دوی داسې دلته لکه موږ غوندې خلک یو ورځ یوې یوې خواته حرکت وکړي، دوی ټوله مخواته به منډې نه وکړي. نو موږ تاسې چې یو وار یو تاک تاک شروع سو له وطن نه وتل شروع سو، له ذاتي که د چا ضرورت ته که د چا ضرورت نه دی نو بس وځي له وطن نه. داسې یو دود هم سوی، یو دود یو رسم یو شی غوندې هم سوی، داسې باید ځان له وطن نه وباسو، ځکه وطن داسې ده او داسې ده.
او که څه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ ټوله پښتونخوا کې د لوی جرګې د پریکړو د عملي کولو له غوښتنې سره پاڅونونه پیل کړي، خو بلخوا ټي ټي پي د دې جرګې پریکړو ته په ځنډ غبرګون ښودلی او خپلو پلویانو ته یې په دې اړه د چوپتیا امر کړی دی. تېره اونۍ د پي ټي ایم پلویان د پښتونخوا صوابۍ، چارسدي، لکی مروت، بنوګل، کویټې، دوکۍ، لورلایي، ژوب، کورمې، باجوړ، جنوبي وزیرستان، اورکزیو او شانګله کې واټونو ته یو ځل بیا د خپل مشر منظور پښتین په امر راووتل او د جرګې د پریکړو د عملي کولو غوښتنه وکړه. منظور پښتین د دغو پاڅونونو د پیل پر مهال ویلي پاکستانی ریاست له پښتنو درانه ټیکسونه اخلي او سیمې ته جنګونه هم راوړي دي. دغه غورځنګ که څه هم د پښتنو له سیمې نه د ټي ټي پي او پاکستاني پوځ د وتلو لپاره کومه واضح تګلاره نه لري، خو 2 میاشتې مهلت ورته ټاکله چې په تړاوي ټي ټي پي لږ په ځنډ د خاموشۍ او احتیاط دریځ غوره کړی دی. ټي ټي پي خپلو جنګیالیو ته امر کړی تر هغو چې بل کوم وضاحت ته اړتیا پیښیږي له خپلو پښتنو سره د ښکر نه اړمئ، بلکې ټوله توجه د پاکستاني پوځ باندې بریدونو ته واړئ. هغه پوځ چې د ټي ټي پي په وینا د برټانوي شاهي پوځ پاتې شونی ده. اوسم ټولنیز رسنۍ تیره اونۍ د ټولنیز رسنیو بحثونه د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو په نشرولو د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو نه جوړ شوی. په ټولنیز رسنیو داسې بحثونه و چې د ژوندۍ موجوداتو د تصویر د منع کېدو په اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله عمر په تدریجي ډول ټلویزیونونو کې او همداراز د باندې د تطبیق به حال کې دی او ګڼو طالب مشرانو خپل انځورونه نشرول بند کړي دي، خو ګڼو خبریالانو هم تایید کړي چې اوس د ځینو طالب مشرانو لخوا کانفرنسونو ته له کامرو سره نه بلکې غږ ثبتونکو ریکارډرونو سره غوښتل کېږي. بلخوا دوه ډوله نور بحثونه هم راووتل چې د حقانیانو پلویانو د خپل پخواني مشر جلال الدین حقانی بیان خپور کړ او هغه د ضرورت په وخت کې تصویر حلال بللی، مګر ورپسې د ملا هیبت الله پلویانو د خپل مشر بیان خپور کړ او هغه د انځور په حرموالي ټینګار وکړ، تر دې چې زیاته کړې ده که سری غوڅ شوی هم بي پر مانځه د ولاړ انسان انځور حتی حرام دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو د طالبانو په دغسې بحثونو افسوس کړی او ټینګار کړی دی چې د ټلویزیوني نشراتو د بندېدو اقدام پیل دی او ژر به د افغانانو په انټرنیټ کارونه او ټولنیزو شبکو هم بندیز ولګول شي. او دغسې یو بل بحث هم د بیان د ازادۍ په اړه و چې تېره اونۍ د پوهنتون د یو استاد جاوید مومند له نیول کېدو راپورته شو، خو د اونۍ په اوږدو کې د خوشحال فکري بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار د وطن پرېښودو او د پخواني وکیل شاپور حسین زی په کور د چاپې له موضوع سره بیا ګرم شو. جاوید مومن چې وخت نا وخت بحثونه کې پر طالبانو نرم نیوکه کولی ورسته یو کې په خپل فیسبوک نشر کړی پیغام کې ویل ټلویزیونی رسنیو ته د بحثونو لپاره هم نه پریخدل کیږي خو لدې پیغام سم دستي ورسته د نږدې دوستانو په وینا یې طالبان کور ته پسی راغلل فزیکی برخورد ورسره وکړ موټر ته واچاو د شاوخوا څارونکو کمرو ریکارډونه هم لزان سره یوړل خو د دې څو ورځې تیرې نه وې چې د خوشحال فکری بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار خوله خلاصه شوه او پر فیسبوک کې د طالبانو د ځورونو له امله د هیواد د پریښودو اعلان وکړ هغه لیکلي د طالبانو حکومت حتی د کوچنۍ نیوکې حوصله نه لري او دی په هیواد کې د خپلو لیکنو له امله ډول ډول ګواښونو نه راتیر شوی او اوس له هیواده ځکه ووته چې افغانستان کې به دا مهال یا توري یا سپین خړ رنګ نه منل کیږي خو لدی هم څو ورځې نه ویتی چې د ولسی جرګې پخوانی غړی شاپور حسین زوی په خپل فیسبوک پاڼه لایف راغی او ټینګار وکړ چې د ډیری ټیټی کچې طالبانو په کور چاپه وهلې ده او ورته ویلي که د مسؤلیت کارتونه ریاست الوزرا درکړي هم وي موږ ته د منلو نه دي
د اسلامي امارات مشرانو ته مغه ده که چیرته موږ یهود یا کافر راغلي خو لار راکړي چې درنه لاړ شو د یوځې یو وړکی مجاهد راسیم تر وګورئ موټر بوزي او بیزتی او کی کسان را ولی پسکوټر او راشی تکوایت من یهود را غلی اسلامی امارات مشران نمی غختانه لکه چیرته من هندوانی خوراته وای چې وزو دی ملک نه درنه وزو او نور که هندوان نه کارونه مرا کړی چې کار رخ کارا کوم کنه وای وای لا دې سلور تر په خلاص لاس په لاس تو در سره تازان در باندې مړکو خدای دې نور په دې وطن رحم وکړي دا تاسو څه شروع کړی خدای نه ناراضي
له دغه درې واړو په خورسته باسونه چې چوي چې کڅوک د طالبانو ملاتړ هم کوي طالبانو ته نیوکه د منل وړ نه ده جنوب بیا ویلي د بیان په ازادۍ د مستبد حکومتونو غوسه کېدل د دغه دیکتاتوري او ځواک او قوت نه بلکې شدید ویره خې چې د خلکو لوې اختیار لري او په ټولنیز رسنیو تیرونه دوه نورې ویډیوګانې هم د بس وړ ګرځېدلې وې چې یوه کې طالبانو ادعا کړې و ته نه خارجي وګړي او مسیحیان له اخلاق متاثره شوي او اسلام یې قبول کړی خو له دې سره هم مهال هغه ویډیو هم لاس په لاس شوې ده چې خی طالبانو په بدخشان کې د مراجعینو عریضې د اخیستلو پر ځای د باندې په ځمکه ورته شیندلې دي طالبان چې پر لپسې د خارجیانو د مسلمانانو دوه خبرونه خبري دا ځلې بیا ادعا کړې ده چې د دوی له اخلاقو نه په تاثر تورخم کې و ته نه مسیحیانو اسلام قبول کړی خبره شوی ویډیو کې هم خودل کیږي چې د امر بالمعروف محتسبانو په یو جماعت کې د بهرانیانو یو ډله کې نو لیو طالبہ کلمه پر تکراری خو په خپل د دغه وطن بهرانیانو هیڅ راز بیان نه ده خبر کړ لدی سره هم مهاله بیا له بدخشان ویډیو خبره شوی چې خی په بدخشان کې د فرامینو د تعقیب ریاست د خلکو عریضې ورته بیرون غورځول او شیندلې دي ویډیو کې لیدل کیږي چې مراجعین په ډیره بي وسۍ غورځول شوی او کاغذونو کې خپل فرمو او عریضو پسې ګرځي د دغه ویډیوګانو په اړه باسونو ته منتقدانو لیکلي دا د طالبانو څنګه اسلام دی چې درګرد خارجان په مینیږي او خپل افغانانو ته د قهر مخ وراړول دي دوی زیاته کړي هیڅ کله ل خپل ول سره طالبانو په نرمه خبره و نه کړه ځینو بیا ویلي طالبان د بهرنیانو ظاهري کلمې ویلو ته خوشحاليږي او په خپل خلکو یې رحم نه راځي خو د دې ډول غږ به ډیر وروسته واوري چې دا اسلام قبولولو ته ورغلي خارجان څه ورسره کوي او لکړنه یې تنگ ترغلي ولس څه ورسره کوي بل خو د ټولنیزو رسنیو یو بل بحث بیا د قطر او انډونیزیا د خارجه وزارت د خزینه مرستیالانو لخوا افغان ځوانانو لپاره د بورسیو د تړون لاسلیک کولو چې پیسې به قطر لنډي خو زده کړې امکانات به انډونیزیایي حکومت خپل هیواد کې افغان ځوانانو ته برابر کړي ګرانو د ټولنیزو رسنیو کارونکو ویلي دا د طالبانو او افغانانو لپاره پیغور دی چې خپل خاوره کې د نجونو په کار او زده کړو بندیز لګېدل خو د ځوانانو د سرنوشت په اړه د نورو هیوادونو ښځې پریکړې کوي دغه ډله فعالانو نیوکه کړې چې نجونو ته د کار او زده کړو اجازه باید ورکړل شي تر څو د نورو ملتونو لپاره هم د خیر کارونه وکړي خو ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازي محمود سیقل غوندې چیرې بیا ویلي دا تړون داسې و لکه افغانستان چې په قطر پورې اړه ولري هغه ویلي قطر طالبان واک ته رسولي او اوس له نورو هیوادونو سره د افغانستان په استازیتوب تړونونه هم قطر کوي او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه د جالب خبرو په لړ کې مودا ځل راځي د سستر بنگلاديشي انسان سره معرفي کوم چې و بش کاله له کومې رخصتې پرته د جارو وهلو مزدوري وکړه خو ټول اولادونه په لوړو زده کړو باندې سمبال کړل او یو کله ابو بکر چې اصلا د بنگلاديش دی له یو د شکالو رئیس مالیزیا کې د جارو وهلو مزدوري کوي او په خپل وای هر هغه کار ته غاړه یې خوچ بل څوک یې په تر سره کولو شرمېدل هغه وایي کلونه کلونه یې له رخصتۍ پرته د اونۍ اووه ورځې کار کړی او ګټلې پیسې یې بنګله دېش کې خپلو ماشومانو ته استولې تر څو تعلیمونه وکړي. ابوبکر ویلي له کومې ورځې چې مزدورۍ پسې راوتلی کور ته تګ زمینه ورته ډېره نه ده برابره شوې، خو له اولادونو خبرېږي او یوه لور یې اوس د محکمې کازڼه ده، یو زوی یې ډاکټر او بل زوی یې انجینر دی. او دوبه چې له برج خلیفه وروسته پکې د میرویس عزیزي ټاورونه اسمان سره د سر جنگول لپاره جوګه کیدونکې دي، د غراس پکې تازه داسې ودانی هم جوړیږي چې پراختیا به یې واړه اپارتمان نه زیاته نه وي، خو دنګواله به